دا مشال ریډیو دی نن د ګل ورځ او د 2015 میلادي کال د دسمبر د میاشتې 28 نیټه ده. زه شاهین بنیری ما او د مشال ریډیو په دغه یو ساعته خبری خپرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په خپرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ نه راپورونه تبصرې لرو، خو په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوي دي. راځئ چې لومبی د منور شانه د دې وخت خبرونه.
اول د خبرونو سرټکی. عوامي نېشنل ګوند وایي د سیمې امنیت با صرف او صرف د افغانستان او پاکستان په مخلصانه همکاري قائمیږي. د افغانستان هلمند ولایت چارواکو سنگین ولسوالي د وسلوالو لاسو ته د غورځېدلو خبر رد کړی دی، او د شام په ادلب ښار کې روسي جنگي جازونو په بمباری کې ګڼ شمېر خلکو ته مرجوب لاړولې ده. او اوس د خبرونو تفصیل. د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا صوبایي مشر او پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی وایي چې د افغانستان او پاکستان د مکمل همکارۍ په نتیجه کې د سیمې امنیت قائمېدلی شي. نوموړي پرون په سوات منګوره کې د افضل خان لالا په یاد کې جوړې شوې یوې غونډې ته وویل
د انتها پسند اور دہشت گردے خلاف دیوبل سر مکمل تعاون کی خارجی فوجوں نے افغانستان میں الوزی سپا افغانستان کے مکمل امن راشی اور افغانستان کے مکمل امن الراضی تو پاکستان کے مکمل امن الراضی سے افغانستان اور پاکستان بڑھن دیوبل سر تعاون کی مدد.
د غونډې ګډونوالو د افضل خان لالا په خدماتو رڼا واچوله. وی ویل چې د نوموړي په څیر ملت پال مشرانو د موجوده حالاتو په هکله د وړاندې نه خبرداري ورکړی وو. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې لا هم له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو بیا پیل ته هیله لري. د دې شورا سرپرست مشر مولوي عبدالحکیم مجاهد پرون مشال ریډیو سره په خبرو کې د ټیپی د ګیس پایپ لاین اهمیت ته په اشاره سره وویل چې د سیمې په ثبات کې به دغه منصوبه مهم رول ولوبوي.
سیاسی ثبات نه یوازې د افغانستان په ګټه باندې ده، دغه سیاسي ثبات او ټکاو د سیمې هیوادونو په ګټه باندې ده، خصوصا په داسې حالت کې چې د چاپي پروژه افتتاح کېږي. دغې پروژې د افغانستان ملت د افغانستان خلکو ته ډېر زیات امیدونه راوستي دي، ځکه چې د تل لپاره اقتصادي مسایل دي چې ملتونه او همچنان هیوادونه سره وصل کوي.
بلخوا افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي په راتلونکو ورځو کې به د سفرونو یوه لړۍ پیل کړي چې په ترڅ کې به یې په افغانستان کې د امنیت ټینګښت د ایجنډا په سر کې وي. هلته د هلمند ولایت والی میرزا خان رحیمی د دې ولایت د سنگین ولسوالۍ د سقوط خبر رد کړی دی. ښاغلي رحیمی نن رسنیو ته وویل چې لا هم په سنگین ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته روانه ده. د دې نه وړاندې بیا په ملي شورا کې د هلمند یو شمېر استازو ویلي وو چې سنگین ولسوالۍ د وسلوالو منګولو ته غورځېدلې ده. د دې ولسوالۍ د سقوط خبر په داسې حال کې ورکول کېږي چې له تېرې یوې هفتې راهیسې د هلمند د سنگین ولسوالۍ په ودانۍ سخته جګړه روانه ده، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. ریپورټونه وایي چې د روس جنگي جازونو په شام کې د یاغیانو د ولقې لاندې خار باندې بمباري کړې چې پکې ګڼ شمېر خلک وژل شوي دي. د ریپورټونو تر مخه پرون روسي جنگي جازونو په هوایي بریدونو کې د شام د ادلب صوبې په ادلب ښار کې د ګڼې ګوڼې یو بازار او یو څو سرکاري او رهایشي ودانۍ په نښه کړې دي. د مرګ ژوبلې په هکله متضاد ریپورټونه مخې ته راغلي. د شام د انساني حقونو ادارې ویلي چې په دې بریدونو کې 6 کسان وژل شوي او نور ګڼ شمېر ژوبل شوي دي. خو ریټرز خبری ایجنسی د امدادي کارکونکو لخوا وایي چې دوی د 30 کسانو د وجل کېدو پخلی کوي او زیاتوي چې 10 نور لاشونه هم رستلي چې لا پیژندګلو یې نه ده شوی. د یمن د شخړې د هواري لپاره خبرې اترې کومې لوزنامې ته له رسیدو بغیر ختم شوې دي. په سویټزرلینډ کې د 4 ورځو د مذاکراتو نه پس مخالفې خواوې د راتلونکي میاشتې په 14 نیټه د بیا ملاقات لپاره سلا شوې دي. یمن د تیرو 9 میاشتو راهیسې د ناارامۍ سره مخ دی چې پکې د حکومت په نوه جنګیالو او شیا حوسي یاغیانو ترمنځ جګړه روانه ده او تر دې دمه پکې خواوشه 6000 کسان وژل شوي دي. د سعودي عرب په مشرۍ کې اتحاد چې زیاتره پکې خلیجي هیوادونه شامل دي د یمن حوثي تحریک خلاف د مارچ د میاشتې راهیسې په دغه هیواد کې بمباري شروع کړې ده چې دا راز په یمن کې یو وار بیا د صدر عبدالرب و منصور الهادي حکومت پر ځای کړي. ویل کېږي چې ایران د حوثي یاغیانو اتحادي دی. تر اوسه دا واضحه نه ده چې د یمن په شخړه کې ښکېلې خواوې د سویټزرلینډ په دغه مذاکراتو کې د ډزبندۍ په نوي کولو سلا شوي او که نه. د روس صدر ولادیمیر پوتین ویلي هغه به د یوکرین په جنوب ختیځه برخه کې اوسیدونکي روسیان د یوکرینی ملت پالو په وړاندې بیا سرې نه پرېږدي. پوتین دا څرګندونې په یو دستاویزي فلم کې کړې دي. ماسکو وایي یوکرینی ملت پاله په دغه سیمه کې د روسیانو او روسي ژبه ویونکو خلکو لپاره لوی خطر دی. د 2014 کال د اپریل راهیسې د یوکرین په ختیځه برخه کې د روس پلوه بیلتل غوښتونکو او یوکرینی ځواکونو ترمنځ جګړه کې څه باندې 9000 کسان وژل شوي دي. پوتین د خپلواک سارونکو او میډیا هغه تورونه رد کړي چې وایي روسي ځواکونه په دې شخړه کې برخه اخلي. البته د روانې میاشتې په 13 نیټه یې دا منلې چې د روس امنیتي اهلکار د یوکرین په ختیځه برخه کې موجود وو چې ځینې پوځي دندې یې ترسره کولې. او بل خبر دا چې د چین سرکاري رسنۍ وایي د دې هیواد په جنوبي ښار شین ژین کې د ځمکې ښویېدو له وجې یو نوي کسان لا درک دي. دا پیښه چې پرون رامنځته شوې پکې 3 ودانۍ ویجاړې او یا هم زیانمنې شوي دي او په امدادي کاروایانو کې تر دې دمه 9 کسان له ویجاړو ودانیو ایستل شوي دي. سینهوا خبري ایجنسي وایي څه باندې 6 مربع میټره ځای د 6 میټره خټې لاندې راغلی دی. دا تر دې دمه د مشال خبرونه اوس درته د اسلام آباد نه زموږ خبریاله رابع اکرم خان د کانسیوبای او موسم حال درکوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.55 پیسې اخیستل کیږي او په 1.80 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.50 او په 1.85 یو یورو په 1.42 او په 1.45 یو ریال په 28.25 اخیستل کیږي او په 28.40 خرڅول کیږي. یو درهم په 1.50 او په 1.55 یو افغانۍ په 2.25 او په 1.75 او په 1.25 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 1.23 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د نهې په ورځ به پېښور بنو او کویټه کې موسم اوچ او یخ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت یو او زیات نه زیات 18، بنو کې 6 او 19 او په کویټه کې 4 او 14 وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حال موریدو زمونږ په روانه خپرونه کې د نورو راپورونو تر څنګ دغه راپورونه اورېدی شئ. قبایلي سیمو کې د حکومت نوی امنیتی پلان آیا رینجر ځواکونه به د جنګ ځپلي سیمې امنیت ټینګ وساتي؟
کما ملیشا دا یا کما لیوی دا نو زما په خپل نظر باندې دا پوره دا او دې ته د بهار د رینجر یا د بل چا هیڅ ضرورت نشته.
پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی ویلی دی تشدد لړۍ او درور لپاره د پاکستان او افغانستان په شریکه کار
چې کوم خلکو خواهش دی چې خارجي فوجونه د افغانستان نه وځي، خارجي فوجونه به افغانستان نه اله وځي چې په افغانستان کې مکمل امن راشي.
او د جوب د تاریخي سندمن کلی سیل در باندې هم کو
د شایسته کله دی او د خپل تاریخ لري دغه رنګ چې دی ریزیدنس ګرد پښتون بل کې نسته.
د سیمونو نن هم یو شمېر راپورونو تبصرې درو تر پای د مشال ریډیو سره. روزم ګډوبې موضوع ته د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو پوره کېدو نه وروسته به د یادې سیمې امنیت فرنټیر کور او رینجرز ځواکونو ته حواله کوي. آیا دغه ځواکونه به د جنګ ځپلې قبایلي سیمې د امنیت د ستونزو په هوارولو کې بریالي شي؟ د بجید بابر په راپور کې و.
د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان د تیرې جمعې په ورځ د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي دي چې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو د پوره کېدو نه پس به پوځ دغه سیمو نه شتون شي او د امنیت ذمهواری به فرنټیر کور او رینجر ځواکونو ته سپارل کیږي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا په قبایلي سیمو کې د یوې لسیزې نامنې نه پس رینجر ځواک د دې جوګه دی چې د یادو سیمو امنیت پر ځای وساتي. د دې پوښتنې په ځواب کې په باجوړ قبایلي سیمه کې د پاکستانی پوځ د یوې دستې مشر میجر رحمت ګل وایي چې پر ځای د دې چې نورو ځواکونو ته دا سیمې حواله کړل شي، حکومت له پکار دي چې په ټولو امنیتي مسلو کې قبایلي ولس په اعتماد کې واخیستل شي.
دا به سر دوباره شي کنه؟ اوس یو علاقه یو کلي کې بلد یو کوڅه پیژنې، لار پیژنې، کور کلی پیژنې، نوې سړی راشي هغه به کور کلی لار کوڅه چېرته پیژني کنه؟ نو مشکل خو به بیا خامخا راځي. زما خپل نظرې خو دا ضروره چې دلته کې کومه ملیشه ده یا کومه لیوي ده، نو زما په خپل نظر باندې دا پوره ده او دې ته د بهر د رینجر یا د بل چا ضرورت نشته. د هغې وجه دا ده چې هغې به دلته کې نابلد وي او د هغې به د مشکلاتو سره مخامخ کېږي. نو د هغې نه خبره ده چې دلته کې ضرورت به زه خو هم چې نه محسوسوم.
بلخوا په پېښور کې د امنیتي چارو کارپوه عقیل یوسفزی بیا وایي چې د پوځي عملیاتو د سرته رسېدو نه پس به قبایلي سیمو کې د امنیت په حواله نورې هم یو شمېر ستونزې مخې ته راځي.
دا صلاحیت لري چې هغه دې د دومره خطرناکې علاقې چې هلته کې اوس د داعش خطره چې ده هغه تاسو میډیا رپورټ کې ګورئ چې هغه موجوده نه ده، بلکې هغې کې اضافه هم کېږي. هغه کمانډران یا هغه خلک چې هغې دغه ټوله سیمه لتاړ کړې وه، تباه کړې وه، هغې کې اکثریت چې ده هغه ژوندي دي، هغې اوس د داعش حصه هم دي. په دغه خطرو په موجودګۍ کې به د رینجر دا صلاحیت وي چې هغه دومره خطرناکه علاقه چې ده هغه کنټرول کې بنیادي سوال هم دا دی چې آیا قبایلي ولس دغه رائے دغه امنیتی وضع یا د کم روډ میپ چې دغه کې شامل ده کنه؟ د بدقسمتۍ نه دغه په څه تاسو هم نه کوي نه داسې څه کنسلټیشن شته چې هغه کې دوی کېني د دوی سره رائے والی.
خو په کامي سملا کې د قبایلي سیمو د پارلماني غړو مشر حاجی شاجی ګل بیا وایي چې دا مهال د قبایلي سیمو په 95% سیمو کې حکومتي عملداري به حال شوې ده او د دغو سیمو د امنیت ذمہواري به فرنټیر کور ته حواله کیږي.
قبایلي سیمو کې ما سے وای د روجګل تیرانا 95% ریٹ حکومت قائم شوی یو شوال پاتی و غا شوالم التم ریٹ قائم کړو په نارت وزیرستان کې اونور په قبایلی علاقہ کې 95% زما په اندازې مطابق 95% علاقہ کې حکومت ریٹ قائم دی. وو ایریا صرف یو رجګل پاتی ده، بل ایریا نه ده پاتی چې چرته فورسز نشي تلای. نه د حکومت دا وانه ده زه په خپل د دغه علاقې سره تعلق ساتم، قبایلی ما ته خپل علاقې هر یو ګوټ ګوټ پاتا ده، نو ځکه زه دا خبره کوم.
چودری نثار علی خان ویلی وو چې په قبایلی سیمو کې د پوځي عملیاتو وروسته فرنټیر کور ته د امنیت د ذمہواري سپارلو لپاره وفاقي حکومت 8 ارب روپۍ مختص کړی دي.
دا مجید اوبر راپور موردو هم قبایلی سیمو کې پاتې کیږو. د پاکستان فوج ادا کوي چې د شمالي وزیرستان ډېرې سیمې له وسلوالو پاکې کړي دي، خو بل خوا د سیمې نه بې کوره شوي خلک بیا وایي چې دوی اوس هم خپلو کورونو ته د ستنېدو لپاره د ګڼ شمېر ستونزو سره مخ دي او د ستنېدو عمل ډېر په قلار روان دی. په دغه موضوع زموږ د همکار منور شاه راپور.
د تیر خالی په ورځ د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف د شمالي وزیرستان دوره وکړه چې پکې ورته پوځي چارواکو وویل د دې سیمې په زیاتره برخو کې امنیت پر ځای شوی او خواوشا 15% کډوال یې خپلو کورونو ته ستانه شوي دي. خو هلته په بنو کې د شمالي وزیرستان د کډوالو د کمیټې مشر ملک نثار خان وای د دې سیمې زیاتره برخو نه خلک نه وو بې کوره شوي او کوم کډوال چې ستانه شوي د هغوی شمېره هم د پوځي ادارو د شمېرو نه کمه ده.
د شمالي وزیرستان کې لس تحصیله خلک څه آپریشن چې دی دا په درې تحصیلونو کې وشو، چې هغه تحصیل میرعلي، تحصیل میرانشاه او تحصیل د تاخیل. اوس په دې کې د تحصیل میرانشاه بالکل هیڅ یو کارډ هم نه دی تللی او د تحصیل د تاخیل کې کارډ نه دی تللی. نه البته تقریبا زما چې د تحصیل میرعلي خلک چې دي هغه به لس فیصده تللي وي، نور بقیا د دوه تحصیلونه چې دي د هغې خلکو بالکل تللي نه دي.
نوموړی زیاتوي چې ستانه شوي کډوال هم لا د مشکلاتو سره مخ دي. بلخوا ریټایرډ بریګیډیر او د قبایلی سیمو پخوانی سیکرټری محمود شاه وای په قبایلی سیمو کې د ډیر وخت راهیسې مردم شماری او خانه شماری نه ده شوې، نو ځکه یې کار شمیرې هم نشته.
مختلف چې کوم فیګرز خلک ورکوي دا یې کې مبالغه ده. تاسو اوریدلي چې دوی لس لکه خلک چې کومونه هغه آی وی پی دي لکه لس بې کوره شوي دي، حالان کې
بلخوا خبریال سفتر دا وړوای چې واځي د خلکو خپل سیمو ته پستنولو کار نه کیږي، بلکې هلته د دوی د بحالۍ لپاره هم اقدامات ضروری دي.
پکار داره که دا میرلید او دا میرانسا چه کم مین مرکزونا دی دا اسمین دا تجارتی مرکزونا یا آغا ورم کری شوی دی آغا سکولون حال دیر تباده اسپتالون حال دیر تباده رودون حال دیر تباده نو آغا که ما چه خپل کم سویده آغا که با تایم لگی دوم رزر دا خلق با وپس دا دی چه دا کم دسمبر ور کری دی دوازر سولا دغه پورې کله شي د ممکنه جوړه کی چې تاسو خلک وپسې
د یادونه ول دا چې د سرحداتو او ریاستی چارو یعنی سیفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ د روان کال د جنوري میاشت کې ویلی وو د ضرب ازب عملیاتو له وجې متاثر شوي خلکو د بهالۍ په کارونو به سل عربه روپۍ لګښت راځي
د منورشا راپور مورد اوریدونکو د مشال ریډیو دی او اوس ورزو افغانستان ته د افغانستان د ولسي جرګې یو شمیر غړي وایي چې متحده ایالات باید له پاکستان سره په پوځي او امنیتي برخو کې په خپلو مالي مرستو دقیقه څارنه ولري د مشال ریډیو افغان څانګې سره د خبرو په وخت دوی زیاته کړې چې پاکستان ته د ورکړل شوي امداد ډېره برخه د ترهګرۍ پر ضد نه ده کارول شوې له کابله زموږ د همکارې راپور
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي که چیرې پاکستان سره د امریکا متحده ایالاتونو له مرستو سمه څارنه ونه شي ممکن دا پیسې د تروریزم سره په ملاتړ ولګول شي دوی وایي په تیرو کلونو کې هم له پاکستان سره د تروریزم په برخه کې د امریکا د متحده ایالاتونو مالی مرستې ضایع شوي دي د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي عبدالقادر ځاځي د یکشنبې په ورځ د دغو مرستو په څارنې ټینګار وکړ
خو دا کومک دې باید نه کوي که بیا کوي باید دقیق نظارت ولري داسې دې نه شي چې دا دیارلس کاله پاکستان نظامیان پیسې واخیستلې د امریکایانو یوازې دې چې توریزم ختم کړي د توریزم نالې یا ځالې چې هلته دي هغه له منځې وړي ورځ په ورځ پیاوړې کړي برعکس د هغو پیسو نه سو استفاده وکړله
دا خبرې وروسته له هغه مطرح کیږي چې امریکا ته د پاکستان د دفاع وزارت د یو چارواکي په وروستي سفر کې متحده ایالاتو له پاکستان سره په دفاعي پوځي او له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې خپلې مالي مرستې تجدید کړې دي د یو شمیر پاکستاني رسنیو په راپورونو کې راغلي چې دواړو لورو په دوه اړخیزو امنیتي همکاریو رضایت ښودلی او امریکا د پاکستاني ځواکونو د ظرفیت لوړولو په برخه کې د خپلو مرستو په دوام ټینګار کړی په همدې حال کې پاکستاني لوري هم ویلي چې د تروریزم پر ضد د دوی روان عملیات به یوې منطقي نتیجې ته ورسیږي دا په داسې حال کې ده چې نږدې څلور ورځې مخکې د امریکا د کانګرس یو شمیر غړیو د پاکستان د پوځ او استخباراتو د چارواکو پر سفرونو او شتمنیو د بندیزونو غوښتنه وکړه دوی ویلي وو چې پاکستان په وروستیو پنځلسو کلونو کې له امریکا څخه په میلیاردونو ډالر اخیستي دي خو د دغه هیواد ملي پوځ او استخباراتو له ترهګرو په ځانګړې توګه د طالبانو او حقاني شبکې څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکوي په همدې حال کې یو شمیر سیاسي څېړونکي وایي چې متحده ایالات باید له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له پاکستان سره په خپلو مرستو ارزیابي ولري افغان کارپوه محب الله شریف په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
یوه مهمه مسله دا ده چې د حکومت کوم ځای ته کیږي دوهمه مهمه مسله دا ده چې د حکومت یا مرسته په هغه ځای لګیږي که نه او دریمه مهمه مسله چې تر دې ټولو حیاتي او اساسي ده هغه دا ده چې آیا دغه مرسته چې ورکړی شوی یې په ځای لګېدل یې په وروستۍ پایله کې هغه اغېزمنتیا او هغه پایله لاسته راوړې ده چې د امریکې متحده ایالاتو نړیوالو او د افغانستان مظلوم ورس ورته سترګې په لاره وه
په همدې حال کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي چې له کړکیچونو سره سره لا هم پاکستان د امریکا یو مهم همکار دی او هیواد یې د پاکستان همکاریو ته اړتیا لري
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې لا هم له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو بیا پیل ته هیله لري د دې شورا چارواکو ویلي دي چې ټاپي پروژه په سیمه کې د اقتصادي اهمیت له کبله د پخلاینې د خبرو د بیا پیل عامل کیدای شي په دغه اړه باندې احمد تکل نور حال راکوي
په داسې حال کې چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د پخلاینې کومې نښې نښانې نه لیدل کیږي د سولې د عالي شورا سرپرست مشر وایي چې لا هم د سولې خبرو ته هیله مند دی مولوی عبدالحکیم مجاهد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د سولې د ټینګښت لپاره په هڅو کې د ټاپي د ګاز د پایپ لاین د پروژې اهمیت ته د اشارې په ترڅ کې وویل چې دا پروژه به د سیمې په ثبات کې مهم رول ولوبوي
خصوصا په داسې حالت کې چې د ټاپي پروژه افتتاحکیږي دغه پروژې د افغانستان ملت د افغانستان خلکو ته ډېر زیات امیدونه راوستي دي ځکه چې د تل لپاره اقتصادي مسائل دي چې ملتونه او همچنان هېوادونه سره وصل کوي
ولسمشر اشرف غنی پرون وویل چې افغانان د اقتصادي پرمختګ په برخه کې اجماع ته رسیدلی دي. ښاغلی غنی چې اقتصادي پرمختګ په افغانستان کې د ثبات حیاتي اصل بولي، له ټاپي پروژې څخه د ملاتړ غونډې ته په وینا کې زیاته کړه:
نن په افغانستان کې په اقتصادي موضوع کې یو لوی اجماع ده. ای اجماع اقتصادي چیست؟ مردم ما با یک دیدگاه نو آمده. دیدگاه اقتصادی مردم ما ایست که پروژه بزرگ منطقوی و ملی باید از حرف به عمل بیاید تا موجب تغییر سرتاسری شد.
افغان ولسمشر همدار از یادونه وکړه چې پراتلون کو څو ورځو کې به د سفرونو یو لړۍ پیل کړي چې په ترڅ کې به په افغانستان کې د امنیت ټینګښت د اجنډا په سر کې وي. د سولې د عالی شورا سرپرست مشر وایي چې دای د سولې د خبرو بریا ته لا هم هیله مند دی، خو عبدالحکیم مجاهد له ولسمشر اشرف غنی څخه د سولې په عالی شورا کې د اصلاحاتو غوښتنه هم کوي. موږ
هیله مند یو چې د افغانستان ولسمشر به هم په دې عقله باندې جدي اقدام وکړي. د مذاکراتو دپاره، د خبرو اترو دپاره به د سولې د عالي شورا په چوکاټ کې بدلون رامنځته کړي، اصلاحات به رامنځته کړي، نوی رئیس به وټاکي او نوی میکانیزم به ورته جوړ.
د سولې لپاره هیله د آسیا د زړه په کانفرنس کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته د ولسمشر غنی د سفر په درشل کې بیا راوټوکېده. خو د دې غونډې په ورځ او پر اوروسته موده کې د طالبانو حملو خلک بیا نهیلي کړل. افغان چارواکو مخکې ویلي و چې د سولې خبرې به په راتلونکو څو اونیو کې پیل شي، خو کومه نیټه یې نه ده په ګوته کړې.
د ننګرهار ګڼ شمېر مدني فعالان د یکشنبې په ماښام په جلال آباد کې راټول شوي وو او د ټاپي پروژې د تړون په اقتصادي او سیاسي ګټو یې خپل نظرونه سره شریک کړه. په دغه اړه باندې له جلال آباده باز محمد عابد راپور راکړي.
د ننګرهار مدني فعالان او د نظر خاوندان د ټاپي پروژه د سیمې د اقتصاد د لوړولو او د سیاسي کړکېچونو د کمولو لپاره یو نیک پال ګڼي. په همدې خاطر د ننګرهار مدني فعالانو او د نظر خاوندانو یو غونډه وکړه او خپل نظرونه یې سره شریک کړل. مدني فعال او د ننګرهار د پوهنې ریاست ویان محمد اسف شینواری د ټاپي پروژه د سیمې د اقتصاد او سیاسي ګټو ترڅنګ یو سوله ییزه پروژه هم وګڼله.
د ټاپي پروژه نه یوازې چې افغانستان لپاره په ګټه ده، بلکې د سیمې لپاره په ګټه ده. هغه هیوادونه چې په دې پروژه کې غړیتوب لري، په لومړي قدم کې هغوی ته په ګټه ده. بیا په دې خطه کې چې کومې جنګ جګړې روانې دي، د دې یو اساسي لامل بیکاري ده، او کله چې دا پروژه عملاً پیلېږي، وزګار خلک به په دې کې په کار ولګي. یقینا چې بیا به څوک جګړې ته زړه نه ښه کوي.
د ننګرهار پونتون رئیس او مدني فعال استاد ببرک میخیل په اوسنیو ترینګلو حالاتو کې د ټاپي پروژه یو لویه لاسته راوړنه وګڼله.
د دغسې یو اقتصادي حرکت پیلېدل په داسې یو حالت کې چې اوضاع ترینګلې ده، یو ډېر ښه اقدام دی، او دا رئیس جمهور ته هغسې فرصتونه په لاس ورکوي چې خلکو ته دا وښیي چې که هر څومره حالات ترینګلي او زیق دي، خو بیا هم موږ د دغسې یو لویې پروژې شاهدانی.
مدني فعال نوراغا ځواک وویل ځینې کړۍ نه غواړي چې د ټاپي پروژه په بریالیتوب سره ترسره شي.
خدای نه خواسته دا پروژه زیانمنه کیږي. په راتلونکي کې به بیا ډېری هیوادونه دې ته زړه ښه نه کړي چې دغسې تړونونه موږ سره امضا کړي او د دغسې پروژو د تطبیق دپاره زړه ښه کړي. دا موږ کولی شو چې په ټولنه کې د عامه پوهاوي په رامنځته کولو کې مدني ټولنه پکې خپله ونډه واخلي، ځوانان پکې خپله واخلي، حکومت پکې خپله واخلي، علما کرام پکې خپله والي.
د ټاپي پروژې د ګازو نلیکه چې له ترکمنستان څخه به تر هندوستان پورې 1515 کیلومتره اوږدوالی ولري، چې د افغانستان په خاوره کې به تر 200 کیلومتره پورې اوږدوالی ولري. د ټاپي تړون له مخې به هر کال افغانستان ته تر 300 میلیونو ډالرو پورې مالیه ورکول کیږي. دغه پروژه به په 5 کلونو کې بشپړ شي، چې د آسیا پرمختیایي بانک به پرې 1.6 میلیارد ډالر ولګوي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
بلوچستان کې د کوالټي ایجوکیشن ادارې بیلابیل سکالرشپونه یا وظیفې اعلان کړې دي چې په هغو کې یو د فیپ په نامه دی، چې په کې به د صوبې هر ضلې دوو لوستونکو ته د دوو کلونو لپاره د میاشتې 3000 روپۍ ورکولی شي. د بل سکالرشپ د سوري لاندې به د صوبې ارکان او جینکۍ تر شپږم جمعه تر لوړو زده کړو مبتلیم دپاره غوره کولی شي. دغه وظیفو په اړه باندې نور معلومات نیاز موسی خیر لکه.
د بلوچستان کوالټي ایجوکیشن ادارې ډایریکټر پروفیسر علاءالدین کاکړ مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې د پنجاب حکومت په مرسته د پیپ سکالرشپ په نامه د بلوچستان له هرې ضلع لسم او دولسم پاس دوه دوه زده کوونکو ته به تر دوه کلونو د میاشتې درې درې زره روپۍ سکالرشپ ورکوي. نوموړي زیاته کړه،
په بلوچستان کې د هغه غریبو او نادارو بچیانو دپاره چې څوک ایجوکیشن نشي پوړولی دا د هغو بچیانو دپاره، نو دا ټیم د پیپ سکالرشپ دپاره د بلوچستان د دودر ضلعو څخه موږ ته فارمان جمع سوي دي. بیا موږ یو میریټ لیست جوړوو، د هر ډسټرکټ یو میریټ لیست جوړوو.
پروفیسر علاءالدین کاکړ زیاته کړه، له دې سره د پنجاب دانش سکول لپاره هم د بلوچستان له هرې ضلع د دوه دوه هلکانو او نجونو انتخاب کوي، چېرته چې به منتخب سوو زده کوونکو ته له شپږم جماعته تر دولسمه مفت او معیاري تعلیم ورکول سي.
د بلوچستان څخه کم سټوډنټ د هغه انتخاب کیږي، دی به په هغه ریزیډنشل سکول دي، په هغه کې به دا بچی ووسي. د دې د وسېدو خرچه پر پنجاب ګورمنټ ته، د دې د سکول ډیوز په پنجاب ګورمنټ ته، د دې چې څه اخراجات پر دې باندې د انا جانا چې دا هم پر پنجاب ګورمنټ ته.
د کوالټي ایجوکیشن تر سیوري لاندې د یادو سکالرشپونو په اړه په صوبه کې زده کوونکي څه نظر لري، دغه پوښتنه مې په کوټه کې یو لوستونکي وسیم خان مخې ته کښېښوله. نوموړي یې په اړه وویل،
او ایڈورټایزمنټ چې شو پراپر وایي، مطلب سټوډنټ زیات زیات تر دې خبر شي چې دا سکالرشپ دی، دا د غد د حساب دی، او میرټ مطابق کار یو ته ملاز خو نو ډیر زبردست شي.
یاد دی په بلوچستان کې د کوالټي ایجوکیشن اداره هر کال د وفاقي پنجاب او بلوچستان حکومتونو لخوا بلابل سکالرشپونه او تعلیمي مرستې اعلانوي، او له بلابلو مرحلو وروسته د زده کوونکو حتمی انتخاب کوي.
د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی ویلی دی د ترهګرۍ پر ضد پاکستان او افغانستان دواړو لپاره شریک کار کول پکار دي. نوموړي تیر ورځ په بنګوره کې د ملت پاره مشر افضل خان لالا په یاد کې را جوړ شوی وی غونډې ته وینا کوله. په دغه اړه باندې نیاز احمد خان نور معلومات راکړي.
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر امیر حیدر خان هوتی د افضل خان لالا په خدمت او رڼا واچوله، او دوی ویل چې دغه مشرانو څو کاله وړاندې د پاکستان غلطو پالیسیو د وجې په سیمه کې د بدامنۍ خورېدو خبرې کولې.
اعتماد بحاله په نتیجه کې عملا دواړه ملکونه دواړه مملکتونه داغې ادارې داغې مشران د انتها پسندې او دهشتګردې خلاف د یو بل سره مکمل تعاون کوي. چې د کومو خلکو خواهش دی چې خارجي فوجونه له افغانستان نه وځي، خارجي فوجونه به له افغانستان نه اله وځي چې په افغانستان کې مکمل امن راشي، په پاکستان کې به مکمل امن اله راځي چې افغانستان او پاکستان به لویه یو بل سره تعاون وکړي او مدد وکړي.
دین وړاندې د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټر میا افتخار حسین ویل چې افضل خان لالا د ټولو پښتنو سالار وو، او افضل خان لالا ټول عمر د یوې قاعدې تر سوري لاندې تیر کړی دی.
افضل خان لالا نن په سیاست کې یو خپل مقام چې پیدا کړی دی، او د باچا خان د سوچ او فکر په حواله، نو هغه یوازې په سوات کې نه، یوازې په خیبر پښتونخوا کې نه، یوازې پاکستان کې نه، یوازې افغانستان کې نه، خو چې چرته چرته د باچا خان د سوچ او فکر خلق په دنیا کې شته، هغه ټول چې کوم دی د افضل خان له د زړه نه قدر او عزت کوي، نن دا انټرنیشنل شخصیت دی.
تازیتی ریفرنس کې د سوات شاعرانو هم د شاعرۍ په شکل کې افضل خان لالا ته پرزونې وړاندې کړې، چې پکې فیض علی خان وویل،
هغه د سوات او د خیبر د خلکو هم مشر وو، د لوی کابل او پېښور د خلکو هم مشر وو. د سوات په خاوره کې دا دومره معتبر سړی وو، وجه یې دا وه چې هغه د لر او بر سړی وو چې په وحدت باندې ډېرې مرکې کړي دي، هغه په مړو پښتنو باندې جرګې کړي دي، هغه د امن او د صلح او صلاح سړی وو، زموږ په خاوره د خدای رحم وو چې دا سړی وو.
په دغه موقع د افضل خان لالا مشر زوی عبدالغفار خان وویل،
د هغه په ژوند کې موږ ته دا احساس وو چې هغه زمونږ خان لالا د خاندان خان لالا وو، خو چې زه د خپل مشران د خپل مرګري بچي وینم، نو احساس راته وشو چې هغه یوازې زمونږ خان لالا نه وو، هغه د دې خام خان لالا وو.
د افضل خان لالا تازیتی ریفرنس ته د سوات لرو برنه په زرګونو خلک راغلي، چې پکې زید او عوامي نېشنل ګوند مشرانو به شمول افراسیاب خټک او ایمل خان هم ګډون وکړو. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویدیوگانی او د مشال اونی زی خبرونه
سمون پا ویب پانا mashalradio.com کے
لوستلی، اوریدلی، اولیدلی شد
اوردون کو درنگ شبیلا پختونخوا کی د گرمی دولس نویں بجے کی دن کی دید منور شانہ مہم خبروں اور خبروں رسترت د خامی و نڑی والو مطبوعات ہونا مہم برخ اڑان دے
نن سهار په مومند جنسای کې د سړک د غاړې په دوا جدا جدا بمی چاودنو کې دوا تنه وجل شوی او دوا جوبل شوی دي. تر دې دمه د بریدونو پلا چا په غاړه نه راخسته. د عوامي نېشنل ګوند خیبر پښتونخوا صوبای مشر او پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی وای چې د افغانستان او پاکستان د مکمل او مخلصانه همکاري په نتیجه کې د سیمې امنیت قایمېدلې شي. نو مولدا سرګندونې پرون په سوات منګور کې د افضل خان لالا په یاد کې جوړ شوې غونډه تا کړې دي. د افغانستان د سولې عالی شورا وای چې لا هم له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو بیا پیل ته هیله لري. د دې شورا سرپرست مشر مولوي عبدالحکیم مجاهد پرون د مشال ریډیو سره خبرو کې د ټیپی د ګیس پایپ لاین اهمیت ته په اشاره سره وویل چې د سیمې په ثبات کې به دغه منصوبه مهم رول ولوبوي. د هلمند ولایت والی مرزا خان رحیمی د دې ولایت د سنگین ولسوالۍ د سقوط خبر رات کړی دی. ښاغلی رحیمی نن رسنیو ته وویل چې لا هم په سنگین ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو وسلوالو طالبان ترمنځ ان خطر روانه ده. د دې نه وړاندې په ملي شورا کې د هلمند یو شمیر استازو ویلي وو چې سنگین ولسوالۍ سقوط شوې ده. ریپورټونه وایي د روس جنگي اجازونو د شام د ادلب صوبې په ادلب ښار کې چې د یاغیانو د ولقې لاندې د بمباري کړي او پکې یې ګڼ شمېر خلکو ته مرجوب لاړولې ده. په دغه هوایي بریدونو کې د یاد ښار د ګڼې ګونې یو بازار او یو څو سرکاري او رهایشي ودانۍ په نښه کړی شوې وې. د یمن د شخړې د هواري لپاره خبرې اترې کومې لوزنامې ته له رسیدو بغیر ختم شوې دي. په سویټزرلینډ کې د څلورو ورځو د مذاکراتو نه پس مخالفې خواوې د راتلونکي میاشتې په 14 نیټه د بیا ملاقات لپاره سلا شوې دي.
مهم خبرونه مورد او اوس له اسلام آباد ریاض مساخیل د ځینو پاکستانی مطبوعاتو مهمې برخې وړاندې کوي.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپلې ادارې د وزیر اعظم نواز شریف او پوځي مشر جنرال راحیل شریف په خبرو لیکلي چې وایي د ترهګرو د هغوی د مرستیالو خاتمې پورې به په کلاره نه کینی او د ولس د مالو سر حفاظت د حکومت او پوځ لومبې پاملرنه ده. دغه لړکې مشرق ورځپاڼه خپله اداریه کې وایي چې لاهور کې د یوې غونډې د مشرې په وخت وزیر اعظم نواز شریف وویل چې د امن او امان په معامله به هیڅ سمجوته نه کیږي. د کراچۍ په ګډون ټول ملک کې به د ترهګرو او وسلوالو په ضد عملیات جاري وي او چاته به هم په دې کې د خنډانو پیدا کولو اجازت نه ورکوي. د غرنګ پوزي مشر هم د شمالي وزیرستان دورې په وخت ویلي چې زربیزب اپریشن په کامیابۍ سره روان دی او د دې د لاسه یو شمیر وسلوال یا خمړه او جوبل شوي دي او یا په تیښته مجبور دي. اداري مخکې لګي چې یقینا د پوزو حکومت د کلکې اراده او کوششونو په وجه د ملک زیاتره سیمو کې امنیت بحال شوی دی او د شمالي وزیرستان نه بې کوره شوي خلکو د واپسې عمل هم روان دی، ځکه چې ډېره سیمه د وسلوالو پاک کړې شوې ده. بل طرف ته د پوز مشر شمالي وزیرستان کې د اسپتال نیست وکړه او هلته د کیډیټ کالج جوړولو اعلان هم وکړو. اداریه وایي چې شمالي وزیرستان کې د اوږدې مودې نام نه د هاغه ځای په ماشومانو او ځوانانو ژور اثر کړی دی او د دې اثر نه دراوتو یوازینی لار تعلیم ده. نو ځکه د کیډیټ کالج سوچ د فوجي مشر د زیرکتیا هنداره ده. هر څوک د دې اثرات په ډېره موده پس روزي خو نن د دې خبرې ډېر ضرورت محسوسېدو چې د شمالي وزیرستان ماشومان هم د ملک د نورو برخو په څیر اعلی او معیاري تعلیم ترلاسه کړي او د دې لپاره دوی له لری بلی سیمتا دتلو ضرورت نوی، بلکې دا اسانی ورتا د کور په درشل پکار ده. نو هیله دا چې راتلونکي وخت کې بعد د ګټورې نتیجې مخې ته راشي. او د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورځپاڼې ایکسپرس ټریبون خپل اداریه کې لیکلي چې د کراچۍ اپریشن هر څوک ډېرې ګټورې نتیجې ورکړي دي، خو د دې باوجود خار کې واړه واړه جرمونه اوس هم کیږي او د دې سره اولس اوس هم اکثر قانون خپلو لاسو کې اخلي. کله چې یو ملزم د دوی په لاسو کې ورشي او 13 ورځې هم د غرنګ یو ملزم کراچۍ کې د شک په بنیاد د راپارېدل خلکو لاسه وجل شو. اداریه وای چې پاکستان کې دا اول زل نه دی بلکې د دین وړاندې هم سوسو زل داسې شوی دی او په عام توګه د دې دوه وجوهات دي. یو خدا چې د یو کام په هیڅ مونږ د تشدد عادت یو او زمونږ په رویو کې تشدد عام دی. بل وجه دا کې دی شي چې زمونږ په قانون او قانون نافذونکو ادارو اعتبار نشته. د عدالتونو لخوا ملزمانو ته یا خو سزا نه ورکړل کیږي یا د دې طریقې کار دومره اوږد وي چې په هغې کلونه اولګي. بل دا چې پولیس یا د نورو قانون نافذونکو ادارو اهلکار هم په وخت د پیښې زیاته ځان نه رسوي، نو ځکه مجبوراً اولس قانون په خپلو لاسو کې واخلي. اداریه آخره کې وایي چې دا قسمه پیښې د مذهب د سپکاوي په وخت اکثر په نظر راځي چې پکې اقلیتونه د تشدد ښکار کیږي. دا راز د سیالکوټ د دوو وروڼو وجنه هم زموږ مخې ته ده، خو که وکتی شي نو دا یوه غلطه طریقه ده چې عام خلک قانون په لاسو کې اخلي او په خپله انصاف کوي. د دې په وجه اکثر نه انصافی کیږي. که قانون کې څه قسمه کمزوري وي یا د قانون نافذونکو ادارو اهلکارو کوتاهي وي، پکار ده چې د هغې د سمولو کوشش وشي او دې لړکې حکومت، عدالتونو، قانون نافذونکو ادارو او موږ ټولو لا د عام خلکو او معاشرې په حیث خپل کردار ادا کول پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فورن پالیسی مجلې په پاکستان کې د فوز د مشر جنرال اهل شریف د مشورتیا او ان بی سی نیوز په جلال آباد ښار کې د اسلامي دولت وستور ډلې د راډیو خپرونو او پروپیګنډې په اړه لیکنې خپرې کړې دي. د دغه لیکنو لنډیز ګل ایاز وړاندې کوي.
فورن پالیسی مجلې کې په پاکستان کې په ډیر لږه موده کې د فوز مشر جنرال راحیل شریف د هغه هیواد اتل جوړ شو. له کراچۍ نه پېښوره پورې د فوزي جنرال په حق کې بینري او شعارونه په نظر راځي. په دغو کې خلک د نوموړي مننه کوي چې په ترهګرۍ یې قابو موندلې دی. مجلې کې په تیر کال جون میاشت کې د ضرب عضب په نامه فوزي عملیاتو له وجې د فوزي جنرال مشهورتیا زیاته شوې ده. دا فوزي عملیات په کراچۍ ایرپورټ د برید په غبرګون کې شروع کړل شوي ول. ضرب عضب فوزي عملیات د پاکستان دننه د ترهګرۍ ضد پالیسیو کې د بدلون نخوا. نړیواله ټولنه له ډېرې مودې راهیسې په پاکستان تور پورې کاو چې د هغو اورپکو پر ضد کاروایی نه کوي چې په افغانستان کې جنګیږي او په پاکستان کې پټن ځایونه لري. د دغه فوزي عملیاتو نه پاکستان دا خبره ښکاره کوله چې هغه هیواد بغیر له توپیره د ټولو ترهګرو ډلو پر ضد عملیات کوي. مجلې کې چې د فوزي جنرال کارونه د ستاینې وړ دي، ځکه چې د فوزي عملیاتو له وجې د پخوا په پرتله د ترهګرۍ په پیښو کې کمی راغلی دی. د پېښور پر سکول د وسلوالو برید وروستو فوزي عملیات نور تون کړل شول او ترهګرۍ پر ضد قومي اکشن پلان لاندې ترهګرو ته پانسیانی ورکړل شوې. فورن پالیسی مجلې کې حقایقو ته په کتو سره د ترهګرۍ ضد او د احتساب په اړه د پاکستان د حکومت نظریې ملاتړ کیږي. په دې کې هیڅ شک نشته چې د جنرال راحیل شریف په موده کې امنیتي وضع د پخوا په پرتله ښه شوې او وزیر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر په مختلفو مواقعو د فوزي جنرال ستاینه هم کړې ده. په میډیا کې نوموړی د ژغورونکي په کردار کې ښودل کیږي او خلک وایي چې نوموړي ته د فیلډ مارشل په چوکۍ ترقي ورکړل شي. مجلې کې دا به له وخت نه مخکې وي چې داسې خبرې او خوشحالۍ ونمانځل شي. د ضرب عضب فوزي عملیاتو په اړه ډېرې زیاتې پوښتنې موجودې دي چې جوابول غواړي. بلخوا ان بی سی نیوز پر خپلې ویبپاڼې د افغانستان په جلال آباد ښار کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د راډیو خپرونې او پروپیګنډې په اړه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې افغان چارواکي او خلک وایي چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې د راډیو له لارې پروپیګنډا شروع کړې ده. ان بی سی نیوز د اچین ولسوالۍ چارواکي حاجی غالب په حواله لیکي چې په دې رستو کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې د راډیو له لارې فتوی ورکړي او کچرې د دې مخنیوي ونشي نو دا به ډېرې خطرناکې نتیجې ولري. ان بی سی لیکي په افغانستان کې راډیو تر ټولو زیاته با اثر ذریعہ ده چې خلکو ته خپل خبر ورسول شي، ځکه چې په هغه هیواد کې زیاتره خلکو سره ټلویزیون نشته. د طالبان په واکمنۍ کې هم راډیو له خلکو سره د اړیکو ټینګولو وسیله وه. د امریکا د دفاع وزارت پر دې خبرو اندېښنه ښودلې ده. د جلال آباد ښار نه بیا کوره شوی یو تن عزیز الله ان بی سی ته ویلي دي چې له څو ورځو راهیسې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې راډیو اوري چې په خلکو کې ویره ترهه جوړه کړې ده. د ده په خبره کچر حکومت پر وخت دې مخنیوی ونه کړو نو دا به د خلکو په ذهنیت بد اغیز وکړي او زیاتره ځوانان به د وسلوالې ډلې تبلیغاتو نه متاثر شي او ورسره به شامل شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په شام کې د وسلوالو مخالفینو تر کنټرول لاندې سیمو کې د روسیې د جنگي الوتکو بمباری او لزګونه کسان وژل دي. د راپورونو له مخه د روسیې جنگي جټ الوتکو په ادلیب ښار کې له ګڼې ګوڼې ډک بازار په نښه کړی دی. په دغه اړه باندې نور معلومات احمد تکل راکوي.
د سوریې په ادلب ښار کې د روسیې د پرونیو هوایي حملو د تلفاتو په اړه بیلابیل راپورونه ورکړل شوي. د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنه چې مرکز یې په لندن کې دی وایي د بمباریو 6 کسان وژلي او لسګونه نور یې ټپیان کړي دي. خو رویټرز خبري اژانس د ژغورنې د ډلو په حواله د وژل شویو کسانو شمیر 43 ښیي او وایي د لږ تر لږه 150 نورو کسانو مړي د کنډوالو له لاندې راایستل شوي او باید هویت یې وپیژندل شي. د رویټر راپور زیاتوي چې په دې بمباریو کې 150 نور کسان ټپیان شوي چې د ترکیې روغتونونو ته استول شوي. په راپور کې همداراز راغلي چې دا هوایي حملې د ادلب په لګڼې ګڼې ډاک بازار پر څو دولتي ودانیو او د استوګنې پر سیمو شوي دي. په همدې حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر متحدو ایالاتو تور لګولی چې په سوریا کې دوه مخی سیاست کوي. پوتین په یو مستند فلم کې چې پرون خپور شو په سوریا کې د مسکو اقدامات ستایلي او د امریکا پر پالیسیو یې سخت انتقادونه کړي. زمونږ لپاره ډیره آسانه ده چې په سوریا کې له امریکا سره ګډ کار وکړو. ما په دې وروستیو کې له ولسمشر باراک اوباما او په سعودي عربستان کې له خپلو دوستانو سره خبرې وکړې. دا کار ولې آسانه دی؟ ځکه چې موږ دوه مخې لوبه نه کوو او خپل دریځ نه بدلوو. روسیا د سوریې په جګړه کې د ولسمشر بشار اسد د حکومت کلک ملاتړ کوي. د یو بل خبر له مخې د سوریې پاوځ چې روسیا یې مرسته کوي د حلب ښار په جنوب کې د خانتومان سیمه چې د افراطي وسلوالو په لاس کې وه بیرته نیولې ده. اټکل کېږي چې د دې سیمې بیرته نیول به د ادلب ښار جنوب لوري ته د حکومتي ځواکونو د پرمختګ لپاره لاره پرانیزي.
ایکسپریس ټریبیون رسپانډ په ادارې کې لیکي چې په قومي اکشن پلان کې دا وشوې وه چې په مل دننه بعد مذهبي سغدلیز مدرسو سره سره د بهرنیو هیوادونو لخوا د مالی مرستو مخنیوي کیږي او کوم مناسب وګڼل شي نو دا ډول مالی مرستو لړۍ به تړل کیږي. خو د یو کال تیرېدو باوجود دغه مالی مرستې اوس هم دوام لري. د ادارې مهم ټکی مجید بابر وړاندې کوي.
د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون په خپل یو ادارې کې لیکي چې تیر کال په پېښور کې د آرمی پبلک سکول د پېښې نه پس چې کله د ترهګرۍ پر ضد د دغه هیواد د حکومتي او نورو سیاسي ګوندونو لخوا د قومي اکشن پلان مسوده منظوره شوه، نو په دغه هیواد کې د بهرنیو هیوادونو لخوا مذهبي مدرسو سره د مالی مرستو په اړه ډېر تاوده بحثونه وشو او حکومت ژمنه کړې وه چې د دا ډول مالی مرستو مخنیوی به کوي. د ورځپاڼې په خبره د دغې خبرې یو کال وشو او په قومي اسمبلۍ کې د دغو مالی مرستو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې د کورنو چارو د وزارت لخوا وویل شول چې په هیواد دننه 215 مذهبي مدرسو سره د 100 بهرنیو هیوادونو لخوا مالی مرستې روانې دي. خو د دې نه پرته حکومت ته هیڅ معلومات نشته چې د دې نه علاوه نورې کومې مرستې کیږي. د ورځپاڼې په خبره دا مالی مرستې د سعودي عرب، قطر، متحده عرب امارات، کویت، ایران، ترکی، امریکا، بریتانیا او جنوبی افریقا لخوا په پنجاب کې 120 مدرسو سره، په گلگت بلتستان کې 95 مدرسو سره، په سند صوبه کې 1، په خیبر پختونخوا کې 12 او په بلوچستان کې 150 مدرسو سره روانې دي. په دغو کې دوه مدرسو سره هر کال د 25 لک تر 150 لک پورې مالی امداد او 80 نورې داسې دي چې هر کال ورسره 300 میلیونه روپۍ امداد کیږي. خو د حیرانتیا خبره دا ده چې په جغرافیایي توګه دا ټولې مدرسې په دغه هیواد کې خورې ورې پرتې دي. د ورځپاڼې په خبره اوس پوښتنه دا ده چې په قومي اکشن پلان کې د حکومتي ژمنې باوجود د دا ډول مالی مرستو په اړه هیڅ کوټلي معلومات نشته او نه دا معلومه ده چې دغه مالی مرستې په دغو مدرسو کې د څه کار لپاره خرڅ کیږي. د دې نه علاوه دا هم د سوچ خبره ده چې آیا حکومت د کومې مجبورۍ له امله دا ډول معلومات نه پډاګه کوي او که غواړي نه چې دا ډول معلومات څرګند شي. د ورځپاڼې په خبره که د دې وجه هر څه وي، خو نتیجه یې دا ده چې په قومي اکشن پلان په مکمله نیک نیتۍ او خلوص سره عمل نه کیږي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه 621 په لنډو صفو 2113 14530 1930 او 15,000 کلو هرتز اوریدل شي.
پاکستانی طالبانو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د مشر ابوبکر البغدادي هغه دعوه رد کړې چې پکې نوموړي ویلي دی د ټولې دنیا د مسلمانانو خلیفه دی. په دې هکله رویټرز خبري اجانسي راپور خپور کړی دی. منور شاه د راپور مهم ټکي وړاندې کوي.
رویټرز خبری ایجنسی خپل دی ریپورت کې لیکي چې د پاکستانی طالبانو له اړخه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د مشر ابوبکر البغدادي د خلافت داوره دول په داسې حال کې مخې ته راغلي چې د افغانستان طالبانو هم لا د وړاندې نه د نوموړي دغه داوه رد کړې ده. خو بل اړخ ته د دواړو هیوادونو د طالبانو ځینې کمانډرانو د البغدادي سره بیعت اعلان کړی دی. دا ریپورت وایي چې په دې وروستیو کې د پاکستانی طالبانو مشرتابه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د اثر رسوخ زیاتېدو له وجې اندېښمن شوی دی، نو ځکه یې ویلي چې خلیفه به هغه تن وي چې د ټولې دنیا د مسلمانانو مشري کوي او البغدادي په خاص سیمو کې د یوې ځانګړې ډلې مشر دی، نو ځکه هغه خلیفه نشي کېدلی. دا راز طالبانو ویلي چې د بغدادي انتخاب هم په اسلامي طریقه نه دی شوی. رویټرز لیکي په داسې حال کې چې پاکستانی طالبان په دې وروستیو کې د خپل منځي اختلافاتو سره هم مخ شوي، په دې سیمه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې راپورته کېدل به دوی نور هم کمزوري کړي. بلې خوا ته پاکستان لا د وړاندې نه د وسلوالو طالبانو خلاف په جنگ بوخت دی چې د نوې وسلوالې ډلې په راتګ به دغه جنگ نور هم پیچلی شي. دا ریپورت زیاتوي چې پاکستانی طالبانو هم د افغان طالبانو په څیر د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ظلمونو غندنه کړې ده او ویلي دي چې په اسلامي خلافت کې هر تن ته انصاف ورکول کېږي، خو اسلامي دولت وسلوالې ډلې ګڼ شمېر بېګنا مجاهدین وژلي دي. دا راز افغان طالبانو د روان کال په سر کې ابوبکر البغدادي ته خط استولی وو چې پکې یې ویلي وو افغانستان کې د خلک د ځان سره د ملګري کولو نه لاس واخلي، ځکه چې دلته به یوازې طالبان او د هغوی قانون عملي کېږي.
یو مونږ سره راپورته سوریدا اوس راځو د ګلف نیوز یو راپورت ته چې پکې لیکل شوی دی چې په پاکستان کې پوز د وسلوالو پر ضد کوم عملیات پیل کړی دي، په هغه کې ځینې بریالیتوبونه کړی دي، په ځینو حوالو باندې بریالی شوی دی، خو بیا هم په دغه حواله باندې د ډیر کار ضرورت دی. دغه لیکنې مهم ټکی هارون بچا وړاندې کوي.
د ګلف نیوز ورسپانې لیکنه وایي د پېښور پر آرمی پبلک سکول د وسلوالو طالبانو د 2014 کال دسمبر تر برید وروسته چې څه د پاسه 140 ماشومان پکې ووژل شول، د پاکستان پوځ مشر هوټ ښکاره کړی چې د وسلوالو پر ضد عملیات به لا پسې تیزوي. پوځ په وسلوالو پسې قبایلي سیمې شمالي وزیرستان ته ولاړ. د عملیاتو په نتیجه کې د پاکستان پوځ د بریاو دعوی وشوي او د وسلوالو په اړه وویل شول چې هغوی افغان پولې ته لا هم نږدې ورغلي او یا هم ترې اوښتي او د افغانستان په خاوره کې پټ شوي دي. دغه راز د پاکستان په کراچۍ کې هم د رینجر ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې په دغه ښار کې د نامنې پیښو کېدل یو څه کم شول. د لیکنې تر مخه د راتلونکي په اړه د خلکو اندېښنې دا دي چې که دغه بریاوې له لاسه ورکړل شوې نو د پاکستان امنیتي وضعیت به د مخکې پرتله لا ډېر خراب شي. لیکنه کاږي د پاکستان سیاسي مشرتابه لا هم په دې نه ده توانېدلې چې د هیواد د امنیت لپاره یوه کوټلې تګلاره مخته راوړي. لیکنه وایي د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ بریاو د هغه هیواد د ولسونو ترمنځ د پوځ د مشر جنرال راحیل شریف محبوبیت سیوا کړی دی. ځینې کتونکي بیا دې پرمختګ ته د ولسي حکومت پر وړاندې د یوه ممکنه خطر په توګه ګوري. لیکنه وایي د پاکستان په زیاتره سیمو کې د خلکو یې د ژوند ښه کولو لپاره حکومت د پام وړ اقدامات نه دي کړي. د پاکستان واکداران خایي د 2014 کال پیل د شاندارو مراسمو په ترڅ کې ولمانځي او د هیواد غریب ولس په تشو تورو خبرو او وعدو وغولوي. لیکنه زیاتوي په داسې حال کې چې پاکستان د انرژۍ له یوه سخت بحران سره مخامخ دی، اوسیدونکي یې نشي کولی د خپل راتلونکي په اړه خوشبینه واوسیږي.
اوس د خیبر قبایلي سیمې ته چرته چې خلک ګیلمن دي چې په سرکاري هسپتالونو کې ورته اسانتیاوي نشته او چې بیا شخصي هسپتالونو ته لاړ شي نو هلته یې ډېر زیات خرڅ کېږي او ورسره علاج هم سم نه کېږي. فرحت شینواری په دغه اړه راپور راکړي.
د خیبر جنسی د جمرود 25 کلن علیشا کورنۍ د پیښور شخصي روغتون آرمای د ډاکټرانو د چلند او ناسم علاج نه شکایت کوي او وایي چې یو خو د مریضانو نه ډېر په لویه کچه روپۍ اخلي او بل پلو بیا د خلکو علاج هم په سمه توګه نه کوي. څه موده مخکې په یوه ټرافیکي پیښه کې د علیشا د خپې هډوکی مات شو او د علاج لپاره آرمای روغتون ته ورغی. دی وایي ډیر روپی خرچ کړي او یو اوږده موده تیرېدو باوجود دی هم هډوکی نو ورغلی. په دې هکله نوموړی مشال ریډیو ته وایي
هلته هډوکی ما تو اخپې بس هلته یو ډاکټر دی ډاکټر غلام عتیق نوم یې دی چې هغه ما اپریشن وکړو اپریشن راډې راته ولګولو نو ما نه دوه نیم لکه روپۍ واخیستې هغه اپریشن چې کوم اپریشن یې وکړو بیا هغه اپریشن دوه میاشتې بعد چې ورغلم راته وویل چې تا اپریشن صحیح نه دی شوی بیا یو نیم لک روپۍ داخلې کړه زه تاله بیا اپریشن کوم نو ما ورته وویل چې زه بیا په تا باندې اپریشن نه وکړم تا به تاله خو ما دوه نیم لکه روپۍ ورکړي دا ما چی درکړي دي هغې راته وویل چې دلته بغیر پیسو نه کار نه کېږي مونږ بیا تې راغلو مونږ دا اپریشن په بل ځای کې وکړو یو نیم لک روپۍ رانه بل ځای کې بیا واخیستې ډېر زیاتې شروع پرایویټ هسپتالونو کې چې کوم زیاتې شروع دا ټیک نه دی دا ټیکړی شي.
د علیشاد کورنۍ یو مشر ملک اسماعیل هم په پېښور کې د شخصي روغتونونو نه شکایت کوي او وایي
دلته په یاتباد کې چې کوم هسپتالونه جوړ شوي یو خو یې پیسونه دومره چې د خلکو د وس نه بهر دي دویم صرف پیسو لپاره علاج پکې صحیح نشته دی نو غریب سړی سي په خپله باندې مړ دی پیسې به ولې کومه زه پیدا کړي او بیا چې څوک پیدا کړي ځمکه ویله خرڅه کړي یا کور ویله خرڅ کړي یا علاج صحیح نه کېږي.
د سیمې یو بل تن یعقوب پرېدی وایي
دا مونږ دوی نه ریکوست کوو چې کوم سرکاري هسپتالونه یې پوه کړي هغه فیسیلیټي پرووایډ کړي خلکو ته وامو ته چې کوم غریب خلک دي چې هغه د پرایویټ هسپتالونو په ځای باندې دوی سرکاري هسپتالونو ته لاړ شي او خپل علاج ترسره کړي.
د علیشاد کورنۍ د شکایتونو په حق لمو د آرمای روغتون د پبلک ریلیشن یا اماړیکو څانګې او د خیبر پختونخوا د صحت محکمې سره د رابطې هڅه وکړه خو دوی سره رابطه ونه شوه. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کال جون یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا بې روزګاره دي
بجلی نشته
بچې د شپې جاړي د ګټمې د وجې
د غریبانو تپوس خو څوک نه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معینیت چارواکي وایي چې یاد اداره د ځوانانو لپاره د کارموندنې او دوی ته د لوړو زده کړو لپاره د شرایطو برابرولو په لټه کې ده. په دغه اړه باندې نور حال نجیب الله الوخیل راکړي.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو معینیت چارواکي وایي چې دوی د ځوانانو لپاره د کارموندنې زده کړو او تحصیل ته د زمینو د برابرولو په هڅه کې دي تر څو ځوانان په غیر قانوني لارو اروپا او نورو هیوادونو ته له تګ او مهاجرتونو راوګرځوي. د یکشنبې ورځې ناوخته د ځوانانو چارو مرستیال ډاکټر کمال صادق په خوست کې مشال راډیو ته وویل
د ځوانانو چارو معینیت د کابل په شمول د افغانستان په ټولو ولایتونو کې داسې پروګرام لري او موږ شپه ورځ کار کوو چې د ځوانانو لپاره کار پیدا کړو. ځوانان په لیم ته وهڅو ځوانان ته کار کسب ور یاد کو.
د ځوانانو په چارو کې د ولسمشر سلاکار شمیم کټوازی د خصوصي لوړ زده کړو موسسو او ښوونځیو سره د تعلیم او تحصیل د جذب لپاره د ځوانانو د معینیت تفاهم لیکونه ګټور بولي او هیله څرګندوي چې له دې لارې به په خوست کې د ځوانانو د پام وړ کمیت زده کړو او تحصیل ته لاره پیدا کړي.
خوست کې خوشبختانه له ډیری پوهنتونونو سره د اطلاعات کلتور د ځوانانو د امنیت په همکاري باندې ډیرو ځوانانو ته د زمینه برابره سوسې هغه زده کړو ته
د خوست مرستیال وادي عبدالواحد پټان په خپلو خبرو کې وویل
هغه محصلین هغه ورونه چې زموږ د پوهنتون ته د شمولیت لار نه پیدا کوي او د جذب په حساب باندې او ډېر ښه تدرونه دي او ښه استعدادونه لري نو هغه باید جذب شي. د دې په خاطر باندې تعهد د پوهنتونونو ورکوم.
د مدني ټولنو په برخو کې د ولسمشر سلاکار عادل بهرام وایي چې د ملي یووالي حکومت د ځوانانو د غوښتنو د اورېدو دوی ته د کار او زده کړو د زمینو د برابرولو په خاطر د یو جامع او هر اړخیز استراتیجی د جوړېدو په لټه کې دی.
موږ د افغانستان ځوانانو ته په ډېر غټه کټګوري او پلانو باندې بوخت یو چې په سره قوم وکړی شو چې د ځوانانو ته زمینه د کار مساعد شي زمینه د تحصیل مساعد شي.
د یادونې وړ ده کلیوي خو د لوړو زده کړو لپاره د ځوانانو لیوالتیا په ډېرېدو ده او هر کال په شمېر کې ډېروالی راځي. بیا بل لوري ته سږ کال یوازې په خوست کې د پوهنتونونو څخه نږدې 2000 کسان فارغ شوي چې له حکومت څخه د کاري زمینو د برابرولو غوښتون کېدي.
نجیب الله خیر راپور مورد سرزو بلوچستان ته د بلوچستان په پښتون مشته جوب سیمه کې د انګریزانو د وخت د سنډیمن تاریخي کلا نن هم د ځانګړي جوړښت له امله مشهور ده. دا کلا په کال 1309 کې دغه وخت یو والي رابرټ ګروز سنډیمن جوړ کړې وه چې تر اوسه پورې د جوب د مرستیال کمشنر د دفتر کار ورڅخه اخیستل کیږي. زمونږ خبریال خدای نور ناصر د کلا ته ورغلی وو او مونږ ته راپور راکړ.
د ژوب ښار په منځ کې د یوې وړې غونډۍ پر سر جوړه سوې د سنډیمن کلا چې ځایي خلک یې په پولیټیکل غونډۍ پیژني. د بیری بیړۍ په شکل کې دا کلا 125 کاله وړاندې هغه مهال جوړه سوې چې په دې سیمه د برتانیې واک و. د بلوچستان د هغه وخت یوه والي رابرټ ګروس سنډیمن دا کلا په کال 1809 کې جوړه کړې چې له هغه راهیسې به همدا کلا د دغه ښار د پولیټیکل ایجنټ د دفتر په حیث کارول کېده، خو وروسته اوس بیا د ښار د مرستیال کمشنر دفتر او استوګنځای دی. نظر کتران د یادې سیمې 114 لوړ پوړی چارواکی دی چې د مرستیال کمشنر په حیث دنده ترسره کوي.
د شایسته کلا دی او د خپل تاریخ لري. دغه رنگ چې دی ریزیډنس ډیپټی کمشنر کا ګرد پښتون بلډ کې نسته.
مرستیال کمشنر نظر کتران وایي د دغه کلا ټول دیوالونه په خټه جوړ سوي او په خبره یې د دې خونې په دوبي کې سړې او په ژمي کې تودې وي.
موسم سرما کې چې دی دا ولې دا دی خټ دیوال چې دی دا خټ وګا دی او دیوال موټای چې دی تقریبا 1.5 تا 2 فټ چوڑائی دی دیوال کا اور خټ گا دی جوړ سوې. گرمی کې دا یخ اثر لري اور یخ کې چې دی گرم اثر لري.
که څه هم زه خپله د پیانو په چلولو بیخي نه پوهېږم، خو همدا هغه پیانو ده چې 100 کاله مخکې د سنډیمن د دې کلا تر جوړېدو وروسته دلته راوړل سوې، همدلته ښوول سوې او په هغه وخت کې چې کله به ټولنیزې رسنۍ نه وې نو دلته چې کوم مشران اوسېدل هغوی به خپل ساعتېری په همدې پیانو باندې کاوه.
د رابرټ سنډیمن د همدې کلا له امله په 1890 عیسوي کال کې د دغه ښار لرغونی نوم اپوزای په فورټ سنډیمن بدل کړل سو، چې وروسته په کال 1906 کې بیا ورته د ژوب نوم ورکړل سو. خدای نور ناصر، مشال راډیو، ژوب.
اوردونکو تاسو غواړئ چې موږ زموږ د خبرونو په اړه باندې خپل مشورې او تجویزونه راکړئ، تاسو موږ ته د مشال ریډیو ډاټ کام د لارې خپل مشورې او تجویزونه را لېږل شئ. موږ به هڅه کوو چې تاسو د مشورو پر رڼا کې خپل پروګرامونه لا ترتیب ورکوو. دغه سره د مشال ریډیو د سحر د خبرونو وخت پای ته رسی. راتلونکو خبرونو کې به زموږ نور ملګري راځي. دا لړۍ به تر مازدیګر تر شپږو بجو دوام لري. د سحر د خبرونو نه خپل کوربه شاهین د اجازه ورکې. هر چرته چې خاد آباد او بریالي اوسئ.
صبر دل نشم
طاهر دل نشم
بغیر لتا وقت نا
صبر دل نشم
مونگا کمول نشم نور انتظار دمینے نور انتظار دمینے سادور بلٹ پیم
زدتا بل
مایل داستا پنم شو
زد منگل ٹپیم
مم یا قربا کڑے دے او یا قزار دمینے او یا قزار دمینے داستا ملنگ بشمار
در باکرم بشمار
تابل خدا یا قوارم
داستا ترسم بشمار
منگا پیو پجار وایو مون
تا تا یار وایو
لتا نن یری گو
تا بار بار وایو
خیبے کہو خیبے مونگا پدار دمینے مونگا پدار دمینے مون محلو نسکلو
مال دولتو نسکلو
مونگا زمین تگی
مون شرابو نسکرو
مون بجر زل تیرو پیو دربار دمینے پیو دربار دمینے دم لنگانو پرن
دیلی ونیانو پرن
یا
یوز بلو بیکو
دما شمان پر زنگو یا بل پوارا لکیو هار دمینی لکیو هار دمینی
تیرے خبر تیرے
دولی مکڑ لہیری
نبی لوزو نہ کہو
نبی خبر دیری
دا محبت پدستر قروبا قرار دمینے قروبا قرار دمینے بلخور جوڑوں
دبنگڑو شور جوڑوں
تیرا خیستا اختارے گی
لاس